په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزو لپاره نیمه نړۍ او ازادي ایمیل مخو پایل زنوري اسنوري د دې سات په خبرونو کوم. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې رئیس خان جان الکوزي د تورخم دروازې د پرانستلو خبر ورکړ. ښاغلی الکوزي نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې دغه دروازه د ټولو موټرو پر مخ نن سهار وختي بیرته پرانستل شوه. هغه په دې اړه چې آیا د دغه دروازې چې د جنوري له 14 رئیس د باروډونکو موټرو پر مخ تړل شوی و د پرانستلو لپاره د دواړو لورو ترمنځ کومه موافقه شوې کنه بې خبري وښوده. د راپورونو له مخې دغه دروازه د پاکستان لخوا پر لارې چلوونکو او ناروغانو د ویزې د شرطې ښودو پر سر د دواړو لورو ترمنځ راپورته شوو اختلافاتو له امله تړل شوې وه. د تورخم لارې د بندېدو له امله یو شمېر افغان سوداګرو ویلي وو چې دوی ته په میلیونونو ډالر تاوان رسېدلی. د څه کم دوه نیمو کلونو راهیسې له کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي دا دروازه څو ځلې د مسافرو او موټرو پر مخ تړل شوې ده. ایرانی چارواکی وایي په تیرو لسو ورځو کې 4,414 افغان کډوال بیرته افغانستان ته استولی دي. د ایران فارس خبری آژانس پرون د جنوري په 22مه راپور ورکړ چې دا کسان د ایران خاورې ته په ناقانونه توګه ننوتي وو او د امنیتي ځواکونو لخوا تر پیژندل کېدو او نیولو وروسته د طالبانو چارواکو ته سپارل شوي دي. د افغانان د دوغارون په سرحدي سیمه کې افغانستان ته اړول شوې. که هم د ایران د خراسان رضوي ولایت د سرحدي ځواکونو قمندان سردار مجید شجاع ویلي چې پولیسات ځواکونه او پولیس هڅه کوي چې ایران ته د ناقانونه کډوالو د ورتګ مخه ونیسي، خو له دې سره سره د دې ولایت له لارې د ایران نورو سیمو ته د غیر قانوني افغان کډوالو د تلو بهیر نه دی درېدلی. ایرانی چارواکو په تیر نږدې یو کال کې له 15,000 زیات افغان کډوال خپلې خاورې ایستلي او په ایران کې دننه هم پر افغان کډوالو بېلابېل محدودیتونه لګولي دي. ترنولس کلونو د کم عمر کرکټ نړیوال جام په لړ کې به نن سې شنبه افغانستان او نیوزیلند لوبه کوي. دا لوبه د جنوبی افریقا په اسلندن ښار کې د کابل په وخت د غرمې په 12:30 بجو پیلېږي. افغان نولس کلنو ټیم په نړیوال جام کې خپله لومړۍ لوبه د شنبه په ورځ پر پاکستان بایللو. د پاکستانی ټیم د 268 منډو هدف ورکړی خو افغان لوبډلې یوازې 103 منډې جوړې کړې شوې. د 19 کلونو څخه د کم عمر ملي ټیمونو د کرکټ نړیوال جام لوبې په جنوبي افریقا کې له جمعې ورځې د 14 ټیمونو ترمنځ پیل شوې دي. په زرګونو فلسطینیان پرون دوشنبه د غزې له خانیونس ښار څخه وتښتېدل. اسوشیتد پرس خبري آژانس راپور له مخې د دې ښار اوسېدونکو وروسته له هغې کډه کېدو ته اړ کړل شو چې اسرائیل پر دې ښار بریدونو ته دوام ورکړ. د راپورونو له مخې د ښار اوسېدونکو د موټرو او خرو په ذریعه د خپلو کورونو مالونه ولېږدول. د ملګرو ملتونو په وینا له کله چې په غزه کې د اسرائیل او سخت دریځ حماس ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنه یوه ترهګره ډله پېژني جګړه پیل شوې. تر اوسه د دې سیمې د 2,300,000 وګړو شاوخوا 15% بې ځایه شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د دوی له هرو څلورو کسانو یو له لوږې سره مخامخ دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو او برېټانیا پوځیانو پرون دوشنبه په یمن کې د ایران ملاتړو حوثیانو اړوند یو شمېر ځایونه بمبار کړل. دا دوهم ځل دی چې دغه دواړه متحدین د حوثي اغیانو د توغندیو د توغولو پر وړتیاو همغږي غچ اخیستونکي بریدونه ترسره کوي. یو شمېر چارواکو د خپلو نومونو د نه ښودلو په شرط چې څرګندونې کولې وویل متحده ایالاتو او برېټانیا د حوثیانو د توغندیو زیرمتونونه او د توغولو د ځایونو د پنخه کولو لپاره له جنګي بیړۍ او اوبتل څخه د توماهاک توغند او جنگی جت الوتکو څخه کار اخیستی دی. دا ګډ پوځي عملیات شاوخوا 10 ورځې وروسته له هغې کېږي چې د امریکا او برېټانیا جنگی بیړیو او جنگی الوتکو په 28 ځایونو کې د حوثیانو تر 60 ډیر هدفونه په نښه کړل.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
د کوم یو قضیه حل کړی چې دغه سړی په خپل ښځه ظلم کوي وایي که زه خپل میراث غوښتی شي مکتبه کې قضیه د کومه شي چې دلته پیسې لګوي قاضي څوک دی هغه د ښځې په واړه پیسه لګي ولا کې وکړي قربانه.
دا یې
یوی میرمنی غاق مواوری ده چویل ده طالبانو پا حاکمیت کل نورستونزو سره سره پا محکمو که هم دیدوی غاق ناوری دل کیگی ده قضا برخی پخانی کار کون که دیدی ستونز علت چگنی
با تجربه او متخصص قاضیانی طول منفق کرد او بیوست که ملایان را وستل بی سواد کسانی را وستل یا کم سواد یا کسان چه تجربه ندرلو دل بدی که دیر زیاد قربانی دی منگ خزینه چپلی
نن پام دیک لغا گیگوم ملتیم وکری قدر من اردن کو دی اکثر افغان میرمنو پا خبره دی جمهوریت لسقوط سخه و روسته طالبانو دی خپلی لمرنه واکمنه پتیر بیا هم پا خزو باندی دی جون چاپیریال تنگ کر لزدکرو او کار سخه محروم کری دی سفر پر وقت دی محرم خبر اتمی شو حجاب اجباری شو لورزشی کلپونو هممونو او پارکونو سخه منی کری پا طول ولایتونو که خزینه سینگارتونو نبند شول لدی ټولو بندیزونو سره سره کله چې خځې له حقوقي ستونزو سره مخ کیږي په وینا یې په محکمه کې هم د غږ اورېدلو لپاره څوک نشته د کابل ښار یا به اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومې په خپرونه کې واخیستل شي وایي چې د یوې کورنۍ موضوع لپاره محکمې ته تللې وه خو چا یې خبرو ته غوږ هم ونهنیو
یو جلی کله چې طلاق واخلي په دې وخت کې کله تاسو فکر یو جلی به دومره فشار دی نه دنده ده نه تعلیم ده نه تحصیل ده هېڅ سم نه ده نو هغه خپل هم غوښتی شي په افغانستان کې ښځې خپل میراث غوښتی شي اوس محکمه کې محکمه کې قضا د کومه شي چې دلته فیصله کوي هغه د ښځې په واړه فیصله کوي هغوی د ښځو فیصله مني هغوی د حق طرف ته فیصله کوي ولله کې وکړي ورباندې چې اووم آسمان ورته نازل هم شي ښځې په واړه کې درته فیصله نه کوي چې هغه د ښځې په فایده وسي اما خپله بې ځایه فیصله کوي قضا د کومه شو قاضي څوک دی تر نن ساعته پورې تاسو لیدلی چې افغانستان کې تلویزیون کې اعلان شوي وي چې دا زموږ قاضي دی دا زموږ پاچا دی دا زموږ وکیل دی داسې یو څه نشته سرتیر دولت دی نو هر څوک خپل دی هر څوک د خپله ورته دی همدا اوس زه درته وایم قضا چېرته دی چېرته دی کوم یو قاضي حل شوی دی دوی کوم یو قاضي حل کړی چې دغه سړی په خپل ښځه ظلم کوي وهي کوي دا به داسې نه وي هغه فیصله تر اوسه شوې په افغانستان کې تر نن ساعته پورې دا شته دی چې ښځه باندې ظلم دی دوی فیصله کړې د ښځې په حق فیصله کړې ما ورځ تاسو اورېدلی چې د ښځې په طرف وي
دا میرمن وایي چې په محکمه کې له داسې کم سواده کسانو سره مخ شوه چې ان په پاڼه لاسلیک نشوای کولای هغه زیاتوي چې د طالبان حکومت پخوانی مسلکي کسان په کورونو کې نیولي لکه د دې ماما چې اوس لیلامي خرڅوي
اته عریضه نشي لوستی زه درته یم عریضه نشي لوستی زموږ څارنوالان دولس کاله مکتب وایي څلور کال پنځه کاله درس وایي بعد له هغې نه ماستري کوي دکترا کوي راځي که نه یو وظیفه کوي د جمهوریت کې ما نه دي لیدلي چې څوارلسم پاس یا شپاړسم پاس وظیفه ولري تر څو دکترا یې نه کړي دکترا او ماستري سره به راتلله پی ایچ ډي سره راتلله بیا به ورته وظیفه وه که نه کې نه دومره زحمت هغوی هغې ته بهترامي کوي هغوی د کانه منتق کړي همدا اوس ما ماما د رتبه سي سرنوال د رتبه سي اما پیږي لیلامي فروشي کوي ویلې دومره رتبه یې جیګه وه دومره یې تحصیل وکړه نننی ستا په دولت کې هغه لیلامي فروشي کوي ولې مګم هغه انسان نه ده هغه وجدان نه لري ولې هغه بې حقه فیصله یې کړې وه صادقانه یې چې کوم خدمات یې کړی صحیح اشخاص هم دوی د وظیفې نه لرې کړي دي نو خپل کسان ویل اور کسان کوم ځای کې درس ویل کوم ځای کې ماستري کړی کوم ځای کې پی ایچ ډي خپل کړی
د میدان وردګ ولایت یوه اوسیدونکې نرګس هم ورته خبرې کوي هغه وایي چې اکثره میرمنې د همدې لپاره چې ستونزې د طالبان حکومت نه اوري محکمو ته نه ورځي
وکیل مدافعیم موږ د طرفه نه پرېږدي ټول شاید دی په کنټرول کې وي نو ټول ملامتیا په ښځه باندې اچول کېږي چې یعنې مشکل تا جوړ کړی دی په اصل کې دی هیڅ قضیه ګوري نه ډېری ښځې دی چې حتی مراجعه نه کوي چې موږ مراجعه وکړو دی موږ خبرې نه مینیو کومه قضیه چې وړاندې کوي راجع کوي نه دوته چې هغو ته کار شروع شي یا په هغو باندې کار وکړه یا هم تحقیق وکړه په هغو موضوع کې دی په هیڅ صورت باندې تا مشکل ته غوږ نه نیسي تا ملامتي وي ول مقابل طرف نه ملامتي وي اصلا ماده سې ډېر خلک ولیدل چې حتی هیڅ نه غواړي مراجعه وکړه ځکه وایي چې که موږ مراجعه هم وکړو په هیڅ صورت باندې موږ خبرې ته غوږ نه نیول کېږي سل فیصده نه موږ صفر فیصد د دې نه هیله نه لري چې د دې مخ قضیه ته پرمختګ ورکړي یا د هم په غوږ تیرنه وکړي په هیڅ صورت په کومه قضیه باندې تیرنه نه کیږي چې هغه ته موږ مراجعه وکړو
د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې پخوانی مرستیال سبحان مصباحم د افغانستان په قضایي سیستم کې د طالبانو لخوا رامنځته شوې ستونزې مني وایي چې د جمهوریت پر وخت د دوی ټولنې 15 غړي چې قاضي القضات هم پکې شامل و درلودل، خو زیاتوي چې اوس هغه ټول له دندو څخه لرې شوي او په خبره پر ځای غیر مسلکي کسان مقرر شوي دي. ښاغلی مصباح وایي
با تجربه او متخصص قاضیانی طول منفک کرد او پیوست که ملایان راوستل بی سواد کسانی راوستل یا کم سواد یا کسان چی تجربه ندرلودله قوانین چی دی منگر ایرخ پستندردون ولار قوانین ولد اغیی تعلیق حالت که راوستل او پا مقابل که دی خپل دی ذهنون و پرپنسد شریعت نرخیستل شوی پا نامه باندی قوانین جور کل چی اغا پا هیچ عنوان دی عدالت تامینامون لپاره حل دلاره نده دی دی ترسنگ اغا نهادونه چی عدالت تامینامون که بخپل قضا لوی څارندوالی د مدافع وکیلان و انجمن د عدلی وزارت د کورنۍ او چارو وزارت کوم پولیس چې په دې جرمی مسایلو کې دخیل ول دی ته هم ضربه ورسوله په دې معنا چې انجمن د مدافع وکیلانو یې بیرته په عدلی وزارت کې مدغم کړ هغه مستقله نهاد چې باید په مستقله توګه کار کړی وه د لوی څارندوالی وظایف پولیس ته ورکړل همدغه رقم په قضا کې کوم تشکیلات چې دوی رامنځته کړله په دې کې قضا ته ضرر ورسېده قضا چې ضرر وویني طبعا عدالت ته ستونزې پیدا کېږي
سبحان مصباح وایي چې د طالبانو په دویم ځلي راتګ سره لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو کې افغان میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ شوې په محکمو کې هم د دوی په حق سترګې پټېږي
په دې کې ډېر زیاتې قرباني د موږ ښځینه په دې شولې چې هغوی سره له دې چې یو سلسله محدودیتونه او محرومیتونه د اساسي حقوقو سره لکه د کار د تحصیل د تعلیم له دې حقوقو نه محرومه شوې یا هم محدودیتونه پرې باندې وضع شول عدالت ته د لاسرسۍ سره هم له ستونزو سره مخامخ شولې او دا ستونزې لا اوس هم روانې دي او دا په واضحه توګه موږ غواړو ووایو چې طالبانو پر اتاق سره دی عدلی و قضایی نظام تا دستون زیر ولاری کردی دی او پا دی لپاره کم خاص استراتیجی هم دلری پا داسه حال که چه وزنی لاره ده حالی هم داده چه دی اساسی قانون پر بنسرد بانده دوی دا عدلی و قضایی نظام جورد کی او نور قوانینو کې دسې تعدیل راولي چې دسې ستاندردونه چې پکې اوسي چې هغه د عدالت د تامینولو لپاره مناسبه اوسي پرته له دې نه نو دا وضعیت د منلو وړ نه ده او عدالت نه پلی کېږي او د دې په راتلونکي کې به په خپله حاکمه نظام له ډېرو ستونزو ناخوالو سره مخامخ شي
د ښځو د حقونو فعاله قمر نیازی هم د قضا په برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته اندېښمنه ده وایي چې طالبان خپله د ښځو په حقونو باندې سترګې پټوي نو په محکمه کې به څنګه د هغو مشکل حل کړي
د جمهوریت د سقوط نه وروسته دغه محاکمو ته قضا او څارنوالۍ ته اصلا د ښځو حق او حقوق مد نظر نه ده نیول سوی نه هم څوک ورته پاملرنه کړې ده او نه هم څوک د حق ورته ورکړی چې هغه خپل د حق د غوښتنو دپاره قضا او څارنوالۍ او محاکمو ته مراجعه وکړي هغه کس چې د تعلیم حق نه لري هغه کس چې په کور کې د نظر ورکولو حق نه لري هغه څوک چې د صحت د غوښتنې حق نه لري هغه څوک چې د حق ملری هغه څوک چې د سفر حق ملری هغه به په مسایل کې خپل حقوق ته مراجعه وکړي سرانوالان خزه باندې وظایف بند شو یعنی د غوی فعالیتونه بند شو هغه کوم چې هغه ځانته دارالوکالې درلودلې هغه باندې پابندیانې ولګېدلې نو دلته خوندې کوم اطلاعات مراجعه وکړي او د چا ته مراجعه وکړي څه ډول مراجعه وکړي د دې لپاره نه کوم قانون وضع شو او نه هم کومه پاملرنه اوسنی نظام دې نقطې ته وکړه چې دا یو ستر ناورین ده دا یو ستر مشکل ده چې ناورین منځ ته راوړي نو باید یو قانون وضع کړي یو رهنمود ورته جوړ کړي یو څه خلکو ته معلومات ورکړي تر څو هر خلک چې مشکل لري هغه خوندي چې مشکل لري هغوی دې په دغه طریقو باندې مراجعه وکړي هیڅ ډول د نظام د خوا څخه هیڅ ډول کړنه نه ده ترسره شوې په دغه برخه کې نو فلهذا اصلا څوک زړه نه ښه کوي چې لاسې قضا او څارنوالۍ ته خپل د قضایو دپاره د خپل د کیسو دپاره نو که د سخت مجبوریت څخه ورځي هم د ډېرو سختو برخوردو سره مخ کېږي کیږي او ډیر د خواتورې ډیر د زړتورې برته راستنیږي. نن سبا کې خوند زندګي او نن تاسو ولې راغلي یاست او نن دی غوښتل شوی نه اولی راغلی او ته ور صبر وکړه چې موږ معلومات وکړو دا شرعي حق کیږي نه کیږي. په داسې جملاتو باندې فقط دوی اګنور کیږي، د سترګو د وړاندې څخه لرې کیږي. یو ډول کرکت، یو ډول نفرت، یو ډول هغه برخورد چې نه انساني ده او نه هم مسلمانی ده او نه هم اجتماعي خلاقت ته مربوط کیږي، هغه سي برخوردونه د ښځو سره کیږي چې دا په کل کې زورون قاعده. او کله چې په یو ټولنه کې فیصلې درست ونه شي، یعنی صحیح فیصله ونه شي او قضا او سرنوالی د سقوط سره مخ وي، هغه ټولنه هیڅ وخت خپل خلکو ته حق او حقوق نشي رسولی او نه هم خلک ته ناراضي پاتې کیدلی شي.
بله میرمن نیازی، لکه څنګه چې تاسو د خبرې ته اشاره وکړه، زموږ بله پوښتنه هم همدا وه چې یو شمېر میرمنې چې د مجبوریت له مخې قضا ته ورغلي دي او خپل مشکل وړاندې کړی، له دوی سره ډیر بد چلند سوی ده. دغسې وضعیت که دوام وکړه دا څومره زیان اړوونکی ده، څومره میرمنې نورې هم مایوسه کیږي، په خپل حکومت ته دا څومره زیان رسوي؟
کاشکې حکومت د دې دپاره یو فکر درلودلی، یو طرز العمل یې درلودلی چې هغه باندې کار روان وای او هغه ته یو توجه ورته کوله، یا حکومت ځان ته یو لرلیک درلودلی، او یا هم اوسنی نظام یا اوسنی حکومت د دې دپاره خپل د بقا دپاره د ولسونو په زړونو کې ځای نیولی وای، نو خپل د بقا دپاره یې کار کړی وای. نو هلته ده چې دې برخې ته یې خاصه پاملرنه کوله، ځکه چې په اسلام کې هم قضا کې ډیره سخت ده پاملرنه شوی ده، تر ډیره حد پورې، تر ډیره بریده پورې فیصلو ته پاملرنه شوی ده، چې د قرآن او د حدیث په بنا باندې هلته په فیصلو کې باید څومره دقیق اوسېږي، قاضیانو، وکیلانو، سرنوالیو، د هر څه نظام چې جوړ ده اوس فعلاً په افغانستان کې. او زمین کې په اجماع او په قیاس باندې هم همداسې، حتی تر کلی تر ملا پورې چې کوم فیصله کوي دا څومره مهمې دي او څومره باید په دې برخه کې پاملرنه وشي، چې متاسفانه اوسنی نظام خپل پخه خپله په تیشه وهي، او یو خو خپل او د خلکو تر مابینځ ډېره واټن او ډېره فاصله یې پیدا کړله، چې د اولین تعبیز دوی د ښځو په وړاندې وکړله چې ښځې د تعلیم څخه منع کړلې، ښځې د کار څخه منع کړلې، ښځې باندې دارالوقار بندې کړلې، د سرانوالي او استناف او محاکمو کې چې ښځې کار کولې هغوی یې په کورو کې کېنولې، بېکار او بېروزګار یې کړلې. یعنی دغه خپله یو ډول ضربه وه ښځو ته، دغه تعبیز خپله اساس یې کېښودل چې خلک د دوی نه فاصله واخلي، د دوی خواتور ایسي، د دوی نه د راتلونکي لپاره یو تصمیم ونیسي. بالاخره دا خلک تصمیم نیسي، نن وي که سبا وي، دا چې دوی زندوي نړیوال حمایت غواړي، دا چې دوی خپل منځ کې چې کوم مشکلات شته، چې بعضې خلک د دوی د خوشبین وه او دا یې غوښتل چې دا نظام دې راشي او ملاتړ یې د دې نظام کول، او اوس هغه خلک هم خپل په منځ کې، خپل په زړه کې، خپل په کډو کې شګه ده، خپل په زړونو کې، خپل په ځان باندې شکمنې دي چې ولې مو غوښتل داسې نظام، د دې نظام څه خوبیانې دي. هغه خلک ټول منسجم کیږي او بالاخره د دوی په مقابل کې پورته کیږي، ځکه چې هیڅ وخت که یو څوک ووهې، وې زپې، وې کوټې، بالاخره هغه نور هم قوي کیږي او ستا په وړاندې پورته کیږي. دا تاریخ گواه ده او دا په تجاربو باندې ثابته ده چې بالاخره به خلک په دوی پسې راپورته شي.
یو بله مسله چې په محکمو کې اوس د ټولو خلکو حق نه ورکول کیږي، یوازې میرمنې نه دي، نارینه او سره مناسب چلند نه کیږي، قضیه اگه آخری حد تا نرسیگی. یو عمده علت داده چی دوی پخانی وکیلان، سارانوالان، قاضیان اکثریت من فکرل پزای اقسان را غیلی دی چی دوی کم سواده دی، داد سوم را دیدی سونزی دی را منسته که دو لامل که دلیسی میرمن نیازهی
جمهوریت د اساسي قانون پر بنا باندې وګوري په قضا کې داسې هیڅ وخت تغیرات نه راځي چې تغیرات ورته نه تعین کېدل چې هغه کیسس یا هغه قضایا یا هغه دوسیې تر څیړنې لاندې به وو. هغه یو تر بله پورې هره قضیه مرتبط وي او هره یو قضیه یو تر بله پورې هغه وکیل ته، هغه سرانوال ته، هغوی معلومات په دې کې لري، هغوی په دې کې څیړنې کړي، معلوماتونه یې ترلاسه کړي، نو یو دم څوک هېڅکله داسې تغییر او تبدیل نه راوړي. ما یو ځل مخکې هم یو برنامه کې د مجاهد صاحب څخه دا پوښتنه وکړله چې مجاهد صاحب که ستاسو د دروازې پرده سوری وي، خراب شوي وي، زړه شوي وي، تاسو خو هغه پرده نه لرې کوې، ویشته ودرګه بیا باندې وی پرده راوړو اول به یو بل پرده را جوړ کړي د پلاستیک نه جوړ کړي د بوجي نه را جوړ کړي نس په کې بیا رسورې او خراب پرده ایست کړي نو دا یو ډیر عادي مثال د کڅو کوټه فکر وکي په قضا او سرنوال کې حاضر قیاس داسې موضوعګان شته چې مغه سرنوال ته معلوم وي مغه وکیل ته معلوم وي مغه قاضي ته معلوم وي هغه په دې برخه کې څېړنه کړي معلوماتونه یې کړي نو ته یو دم هغه لري کو یو بل نه اهل کس دغه په ځای باندې راوړی یو اهلي اهل دې هم راوړي په ځای دې ورته مقرر کړي وي خو دغه اهل چې معلومات ولري څوک فیصلې ټول د معلوماتو پر بنا باندې کیږي فیصلې ټول د ثبوتونو پر بنا باندې کیږي د طرفینو دا به اوري په ثبوتونو به ثابتېږي بیا به فیصله کوي خو متاسفانه چې اوسنی نظام خپل پښه چې خپله پتیشه وهي او خپله چې خپل انزوا ته رسېږي او هغه حالت ته رسېږي چې باید نور نو د پای ټکی ورته کیږي دوی خپله سبب شوله په دغه مسایلو باندې سبب شوله دوی که واقعا مسلمانان دي او د اسلام د دین څخه پیروي کوي دوی په قضا او په سرنوالۍ کې باید ډیر اساس پاتې شوی وای ډیر کوشش به کړی وای چې په دې اصل کې تغییرات درنه وای راولی قضایي به څېړنې به کړې وای ورته خپل استازي به ورته کښېنولي وای چې څېړنې وشي لا د دې کوشش به کړی وای چې ښه فیصله وشي تر څو چې مونږ ښه نوم ترلاسه کړو د خلکو څخه د خلکو په مونږ باندې باور پیدا شي خو متاسفانه چې دوی داسې یو تغییرات راوړله چې هغه نور هم هغه وکیل هم اوس نوی کس چې ایران پاتې ده چې څه وکړي هغه کس چې مداوا ده هغه هم ایران ده چې بیا دې ته څنګه د سر نه شروع وکړم څنګه د سر نه اسناد راوړم څنګه د سر نه شاهدان راوړم شاهدان خو د چا سره په سینه راځي د اوسنۍ شرایط کې چې د افغانستان خلک د دومره اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي نو طبعا دا ټول هغه څه دي چې د دې فضا وري چې نور هم د دوی او د خلکو ترمنځ واټن ډیر سي او نور هم خلک د دوی نه متنافر سي ځکه چې د دوی دغه کړې دي د دې سبب دي د دې باعث دي په حکومتداري کې دا شی هم ته ډېره خاصه پاملرنه باید وشي
بله په آخر کې غو میرمنو ته چې دوی محکمو ته مراجعه کړي او په خبره یالته دوی سره ډېر بد چلند سوی حتی دوی وایي چې دوی خبرو ته غوږ نه نیول کېږي دوی څه وایي مقصد په یو رقم باندې داسې کوشش کېږي چې بېرته له محکمې نه دوی لاړې شي په خپل کور کې کښېني دغسې میرمنو ته به د تاسې ډاډ څه وي یعنې دوی کله چې مجبوره نیسي تر محکمې پورې مراجعه نه کوي هغه که د میراث مسله وي هغه که یو چا سره دعوه وي هغه که د یوې کونډې کوم حقوقي حق تر پښو لاندې سوی یا د طلاق موضوع خاصتاً اوس په داسې شرایطو کې په افغانستان کې یادیږي نه دغسې میرمنو ته چې دوی له محکمو څخه ناامیده بېرته لیږل کېږي تاسې یو ډاډ به څه وي
ټینګار مې خوندو ته همدغه ده مشوره مې خوندو ته همدغه ده چې هېڅکله چپ مه پاتې کېږي تاسې خپل د حق د غوښتنې په دې خاطر چې تاسې ګناهګاره کېږي او حدیث شریف دا وایي یو ځل هغه څوک چې په موږ باندې ظلم کوي ګناهګار ده دوه ځلې موږ ګناهګار یو چې ظلم په ځان باندې تطبیق کوو د ظلم دپاره خپل غږ اوچت وساتئ او تاسې خپل ناهیلي کېږي مشل وارې نوره ورته مراجعه وکړئ څومره چې مو ذلیلوي بیا هم مراجعه ورته وکړئ څومره چې درنه نفرت کوي بیا هم مراجعه ورته وکړئ څومره چې خبر خورد نه کوي تاسې بیا هم مراجعه وکړئ یعنی تاسې د حوصلې او د زغم څخه کار واخلئ ستاسې د حوصلې او د زغم طاقت هیڅوک نه لري د صبر په مقابل کې الله پاک هم عوضونه ورته ورکوي او په دنیا کې هم هیڅوک د هغه کس چې تحمل کوي هغه څوک حوصله کوي د هغه په مقابل کې خپل د ځان څخه چې هر څونه ظالم وي څه نشي کولی چې دومره ته مقاومت ولري او ته قوت ولري او بیا هم هغه ستا په مقابل کې غلطي وکړي بالاخره دوی مجبوره کېږي چې تصمیم ونیسي ناامیده کېږي مه ناهیلي کېږي مه او خپل مقاومت او خپل استقامت ثابت کړي خوندو ته زما فقط دغه نظر ده دغه مشوره ده ورته چې مونږ باید استقامت ولرو په هر حال کې
ډېره زیاته مننه تاسو ژوند ډېر سلامت اوسئ
همچنان ما فقط غواړم خدای مو مل شه
دا یادونه ده چې په ملګرو ملتونو کې د اروپایي ټولنې استازي هم د روان کال په لړم میاشت کې د دې سازمان په اتاویایې غونډه کې د درېمې کمیټې په یوه ناسته کې په افغانستان کې د قضایي سیستم د حذف او له بشري حقونو د سرغړونې په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه د اروپایي ټولنې د استازولۍ د اعلامیې په یوه برخه کې چې د دغې ټولنې د یوه استازي لخوا ولوستل شوه ویل شوي وو چې په افغانستان کې له حقوقي نظام څخه
ټول ضمانتونه لري شوي، هیواد په فرمانونو چلیږي، په داسې حال کې چې قاضیان، څارنوالان او وکیلان له حقوقي نظام څخه لري کړل شوي دي.
درنګ دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 11 40 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
سو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 420 11 40 201.
د آزادی میلمه.
د ازادي میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن په دې پروگرام کې ګل رحمان رحماني زموږ میلمه دی چې پر بیلابیلو مسایلو یې کتابونه لیکلي، ژباړلي او ځینې څېړنې یې کړې دي. ښاغلی رحماني را سره په مستقیم تماس کې دی. رحماني صاحب، د ازادي میلمه پروگرام ته ښه راغلاست. پیل به ستاسو د وروستي کتاب په باب پر بحث وکړي چې ورک سوی نیمیږي. په ورک سوی کې څه دي؟
ډېر زیاته مننه صالح صاحب، زم په سر کې تاسو ته د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو په ځانګړي ډول دغه خبرونې مینوالو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل، دا وروستی کتاب د ماشوم ادبیاتو لپاره دی. په دې وروستیو کې زما پر لفظ د ماشومانو لپاره یو ناول او یو د تورو ترانو په نامه یو منظوم کتاب او بیا ورپسې دا کتاب ترتیب کړی و. دا د ماشومانو لپاره په ځانګړي ډول د شپږکلنۍ نه تر ورلسه پنځلس کلنۍ پورې دغه دورې د هلکانو یا ماشومانو لپاره یو انځوریز کتاب دی چې ما د یو انځورګر په مرسته لیکلی چې محمد الله مسعود نومېږي. او دا لومړی ځل دغسې و چې د یو انځورګر او د یو لیکوال ترمنځ یوه سوژه باندې توافق وشو. بالاخره دا ذهني سوژې چې د لیکوال سره وي انځورګر ته وړاندې شوې، یو انځورګر ورته خپل انځورونه وکړل. پخوا به اکثره دغسې کتابونو ته انځورونه کام رسمېدل، یا به یوازې د پوښتنې یا د تنې لپاره و. همدلته اکثره تصویرونه د هر برخې لپاره خپله یو انځورګر پنځولی دي. نو دا د ماشومانو لپاره یو کتاب.
رحماني صاحب، تر دې مخکې هم ځینو مؤسساتو او نورو ادارو د ماشومانو لپاره دغه ډول ځینې انځوریزي کیسې چاپ کړي دي. فکر کوي چې کافي کار شوی دی په دې برخه کې؟
لا بد امرغه کچیر ته زموږ استاد په نفوس کې د ماشومان وړاندې ته وګورو، زموږ هر کورنۍ کې وګورې د نفوس زیاته برخه ماشومان تشکیل لري. اما بیا که ادبیاتو سره شو د ماشوم ادب ته، لا بد امرغه چې هغه څه ګاونډیو هیوادونو حتی ګاونډیو ژبو ته په پام سره په هیڅ ډول نه ده بشپړه شوې. ځکه شوي کارونه هم د کیفیت له مخې او هم د کمیت له مخې بیا کتنه غواړي. ځکه چې تر ډیره پورې بیا هم د لویانو له لیدلوري نه لیکل شوي، یا تر ډیره پورې د ماشوم ارواپوهنه او د پیداکوژۍ اخ تر ډیره پورې تحقیق په نظر کې نه دی نیول شوی. او یا که شوي هم دي، دا کتابونه د وخت په تېرېدو سره د ماشومانو هغه روزنیز نصاب ته ښوونځیو ته نه دي داخل شوي تر څو هغوی ګټه ورنه واخلي، او تر ډیره پورې د مثبت زده کړې او ارزونې په برخه کې د دوی پر روان او زده کړو اغیز وکولی شي او هغوی ته فکري روزنه ورکړی شي. یعنې تر ډېره زموږ ماشومان متاسفانه اوس هم هغه د رسمي زده کړو په چوکاټ کې راایسار دي.
رحماني صاحب، پخوا د ماشومانو دپاره ځینې اختصاصي مجلې او خپرونې هم وې، لکه د کمکیانو انیس او نورې خپرونې. فکر کوئ چې اوس په دې برخه کې نورو هڅو ته اړتیا نه ده، ځکه چې اوس غوښتنې هم د وخت بدلې شوي دي؟ د انټرنیټ زمانه ده، د مصنوعي ځیرکتیا زمانه ده، چې د وخت سره سم فکر کوئ چې مزل سوی دی که زیاتو هڅو ته اړتیا ده؟
په پیل کې د ماشوم ادبیاتو لپاره لکه تاسو یاد کړ د کمکیانو انیس یا په ځینو اختصاصي او خصوصي خپرونو کې د ماشوم د ادب لپاره یو څو ځانګړې پاڼې چې رامنځته کېدلې، یو ډېر ښه پیل و، یو ډېر ښه کار. اما وروسته چې کله دغه کار یو څه موسسي شو، تر ډېره پورې ځینې موسسو یا دغسې انجیوګانو د برخې پام واړوه چې فکر یې کوه د ماشومانو لپاره یو خدمت دی، یا کار یو سمو صحیح شو او هغومره اغېز پکې ثابت نه شو. دا ول رسنیو کې له نیکه مرغه چې دا بیا یو ښه چانس و چې ګڼو رسنیو د خپرونو په منځ کې بیا د ماشومانو لپاره ځانګړې اختصاصي تلویزیوني او راډیوي خپرونې رامنځته کړې چې دا هم یو ډېر ښه کار و. په راډیوي خپرونو کې هم د ماشومانو لپاره ځینې خپرونې اختصاصي، د آزادۍ راډیو د بوډۍ سال په نامه یوه خپرونه وه چې غالبا هغه وخت کې اجمل فرمان چمتو کوله، یوه ښه خپرونه وه د ماشوم ادب په برخه کې. همدغسې په نورو راډیوي خپرونو کې اما تاسو د مصنوعي هوش یا ځیرکتیا برخه ته پاملرنه وکړه، په دې وروستیو کې د افغان لیکوالو یوه ګډه ټولګه د ماشومانو لپاره چاپ شوه د هیلو نړۍ په نامه. په دې کې شاوخوا شل کیسې وې. په دې کې یوه بله تجربه دا وشوه چې هم د بهرنیو لیکوالو لس شاوخوا هغه کیسې راوژباړل شي چې د ماشوم لپاره لیکل شوي دي، له انګریزي او فرانسوي او اردو څخه، او هم لس افغان لیکوال وکولی شي چې د ماشوم لپاره ځینې کیسې ولیکي، تر څو هغه ګډ امتزاج یا تر ډېره پورې بې کیفیت او کمیت ځانګړنو لاړخ لیکوال دې ته متوجه شي، ځکه چې ماشوم د هر زمان لپاره بېلې غوښتنې لري، بېلې کیسې لري، او د لیکوالانو مسؤلیتونه هم ورسره بېلېږي. په دې کې بیا د انځورونو لاړخ هم ته ډېر همدغه د مصنوعي ځیرکتیا پر مټ جوړ شوي تصویرونه رامنځته شول چې بیا هم هغه د طبیعي انځورونو تنده نه شي ورباندې ماتېدلی. بلاخ بیا هم ما مخکې اشاره ورته وکړه، زموږ ښوونیز نصاب دی مثلا هغه کتابونه چې تر شپږم پورې تر پنځم پورې په خصوصي او دولتي ښوونځیو کې راځي، په دې کې تر ډېره پورې هغه د ماشوم د ادب له اړخه خصوصا د ژبو په مضامینو کې انتخاب شوي شعرونه او کیسې داسې دي چې یا خپله د هغه نصاب د کتاب کمپوزونکي یا جوړونکي ورچولي په ذوقي لحاظ باندې، یا تر ډېره پورې دغسې دي چې د لویانو له لیدلوري لیکل شوي، یا ډېره پاملرنه دې ته نه ده شوې چې د ماشوم په همغه درجه یا همغه سن کې د دا اړتیاوې پوره کولی شي یا نه شي پوره کولی، یا درس ته چمتو کولی شي نه شي کولی. ناهیلي کېږي بم نه کارونه کېږي. په انفرادي ډول په دې وروستیو کې د ماشوم د ادبیاتو بنسټ رامنځته شوی و چې ښه کتابونه په یوه ډاډه اخباره کړل. همدغسې مصویر بنسټ په نامه یو بنسټ و چې یوه برخه یې د ماشوم د ادبیاتو لپاره و. همدغسې ګوتین انسټیټیوټ او ځینې نورې ادارې وې چې ښه کارونه یې رامنځته کړل. همدغسې د کندهار د پروسنسټ په دې مجله چې د ماشومانو لپاره و، دا ډېر ښه نیک کامونه وو چې اختصاصي مجلې وې. اما اوس چې اړتیا لا ډېره ده، له بده مرغه چې کار هغسې نه دی روان.
په دې برخه کې څه فکر کوئ چې حکومتونه ډېر څه کولای شي؟ غیر دولتي مؤسسې، سوداګر، که هغه کسان چې د ادبیاتو سره مینه لري؟
یوه ستونزه خو له بده مرغه ثالثه د اقتصادي ستونزه ده. تاسو پوهېږئ چې افغان لیکوال په هره برخه کې ګڼ کتابونه لري او اثار لري، خو ما د کتاب خپرولو لپاره هغومره امکانات نه لري چې خپاره کړي، او تر ډېره پورې په دولتي کچه باندې هم چې خپرونې دي د ماشوم برخه تر ډېره پسې هېره شوې ده، له منځه تللې ده. بله دا چې په خپرندویو ټولنو کې هم که تاسو وګورئ د ماشوم د ادب کتابونه ډېر کم خرېږي. هغوی د کتاب بازار ته ګوري چې کوم کتاب بېرته خرڅېدلی شي، یا دوی ته پیسې راوړلی شي، لاسته کړي نه شي راوړلی. بله خبره د ماشومانو لپاره د کورنیو متاسفانه نه پاملرنه ده چې دوی یوازې فکر کوي د ښوونځي کتابونه یا د تدریسي نصاب کتابونه کولای شي د دوی ماشوم وروزي. حال دا چې خبره برعکس ده، 50% باید ماشومان په آزاد چاپېریال کې وروزل شي. په همدې ډول حتی د جنسیت له اړخه هر ستونزې چې زموږ استاد په ټولنه کې موجودې دي همدغه د لمنځه وړلو دوره ده. د ماشوم د یو د بل سره د همغږۍ او تعامل او د زغم دا مسایل اکثره د ماشوم ادبیاتو په برخه کې دي. او لیکوالان هم لږ تر لږه باید د ځان نه دغه یوه پوښتنه وکړي چې د خپلې لیکوالۍ په ډګر کې د ماشوم لپاره څه کړي دي، یا هغه حق چې د ماشومانو دی په لیکوالانو باندې اخلاً دا ادا شوی دی او که نه دی ادا شوی. تر تلویزیوني خپرونو یا رسنیو کې هم تر ډېره پورې د خپرونو پر لګلي کې خامخا باید د ماشوم د ادب یوه ځانګړې خپرونه وي. یو بل اړخ دا دی چې په پوهنتونونو کې هم د ادبیاتو پوهنځیو کې هم موږ د ماشوم ادب په نامه یو مضمون لرو چې هغه هم تر ډېره پورې درسونه غدي فولکلوریکو یا ولسي ادبیاتو له زاویې نه لوستل کېږي، یا د ماشوم هغه نسلونه او فعالونه چې پخوا موجود و هغه لوستل کېږي. دا کتابونه هم ډېر افډیټ نه دي، یا که تدریسي کې هم لویانو ته دې پاره کېږي چې دوی بیا څنګه ماشومان په رسمي چوکاټ کې وروزي. نو اختصاصي مجلې، کتابونه او خپرونې په اوس وخت کې ډېره زیاته اړتیا ده، خصوصا په فعاله شبکو او ټولنیزو رسنیو کې چې اوس ورته هر څوک لاسرسی لري. لږ تر لږه د دغسې مطالبو چې د افغان ماشوم هغه څیره او د هغې د روزنې اړخ ته پکې پام شوی وي ډېر ضرور دي.
بله رحماني صاحب، تاسو په پوهنتون کې هم تدریس کوئ، مخکې مو یادونه وکړه چې هلته هم د اړخ ته یو څه پاملرنه کوي. څه فکر کوئ چې ولې د ماشوم ادبیاتو ته په افغانستان کې هغسې چې ښایي پام نه کېږي؟
زه فکر کوم زموږ په ټولنه کې خو ماشومان ګڼې ستونزې لري، هغوی باندې درانه کارونه کېږي. بېوزلي دا همدا اوس که تاسو کابل ښار ته لاړ شئ یا ځینو لویو ښارونو ته لاړ شئ، د سوالګرو یا د خیرات غوښتونکو یوه برخه به متاسفانه یوه لویه برخه به بیا هم ماشومان وي چې سوال کوي، غوښتنه کوي. په روحي او فراوانی لحاظ باندې خو ماشوم ته بیا تنځپلی دی. تر ډېره پورې په کورنیو کې متاسفانه موږ تاسو د ماشوم د روزنې دغه مسؤلیت په مور باندې وراچولی، او پلار فکر کوي چې یوازې د هغې لپاره روزي پیدا کول، پیسې پیدا کول د هغه وسیله ده. او بل یو ټکی دا دی چې له بده مرغه زمونږ اکثره خلک یا مور او پلار نالوستي دي. هغه مور او پلار چې لوستي دي طبیعي ده چې ماشوم یې هم په هر لحاظ کې مطرح دی، روزل شوی، پالل شوی دی. او هغوی چې نالوستي دي له شک پرته چې رسمي زده کړو سره هیڅ ناڅه پاملرنه کړې وي، اما هغه ملاتړي یا حمایتي خپرونې پروګرامونه چې د ماشوم په روزنه کې د هغې د پټ استعداد سره ویښتونه او روزنه کې یا له ټولنې سره په تعامل کې اغېز لري، هغې ته بیا له بده مرغه پاملرنه نه ده شوې. نو تر څو چې ماشوم ته اهمیت ورنه کړو، طاقت کې د خپلې ټولنې له راتلونکي څخه بې پروایي کوو، ځکه همدا ماشوم که څه هم دا تکراري خبره وي، د سبا ورځ ځوان، د سبا ورځ د پلار او د ټولنې یو مسؤلیت اخیستونکی شخص دی. نو تر ډېره پورې د کورنۍ یو لوستی لوستي مور او پلار باید ماشومانو ته دا زمینه مساعده کړي. که خلک زمینه نه مساعده وي، د هغې پوښتنو ته یا هغه غوښتنو ته چې دی کله کله مطرح کوي مناسب ځواب ورکړي، چې اقلا په خشونت یا په نه یا په ګواښ سره ځواب ورنه شي کړی، چې که د هغوی ذهن غوړي کې نه لږ تر لږه شاته ستون نه شي.
رحماني صاحب، په غربي نړۍ کې تقریبا هر ورځ ماشوم ته یو انځوریز کتاب ورکول کېږي چې هغه کې یوه کیسه هم وي او د کیسې په پای کې یو پیغام. فکر کوي چې په افغانستان کې په ښوونځیو کې دې مسلې ته پام شوی دی؟ ماشومان په کافي اندازه کیسه ایز کتابونه لري؟
اوس مهال په خصوصي ښوونځیو کې له نیکه مرغه یو دا کار شوی دی چې اکثره خصوصي پوهنځي چې ښوونځي وبښې یو کتابتون هم لري. زه چې تر دې دمه اکثره دغسې ښوونځیو ته تللی یم، یا تر ډېره پورې دوی په هغه خپلو اشتهارونو کې هم مطرح کوي، هغه د ماشومانو لپاره د یوه جلا کتابتون خبروي. نو دلته یو ټکی دا دی چې د ماشومانو لپاره د جلا کتابتونونو موجودیت هم ډېر مهم دی. بیا دغسې کتابتونونه چې په انځورونو، په کیسو، په پیغام تابلوګانو باندې ښکلي شوي وي، دا ډېر کم دي. په خصوصي ښوونځیو کې لږ تر لږه دې مسالې ته یو کار شوی دی. اکثره دوی ته په جایزو انعامونو کې دغسې کتابونه ورکوي چې د نصاب نه بهر دي، دغسې د ماشوم ادبیاتو، د هغوی د ورځني ژوند د موضوعاتو سره تړل شوي دي، چې دا یو ښه کار دی. او دا کتابونه اکثرا په فارسي او انګلیسي ژبه زیات پیدا کېږي، او متاسفانه چې پښتو ژبه باندې کم دي. یا لږ تر لږه اکثره زرې دغه کتابونه دي چې د افغانستان لپاره د یوې بلې نړیوالې رسنۍ تعلیمي پروژې ژباړلې یا وړاندې کړي دي، چې دا هم تر ډېره پورې هغه خپل سبقو کاریکولم لري په ټوله کې داخل. یا ما په دولتي ښوونځیو کې متاسفانه چې یو خو د کتابتونونو کمی دی، یا کتابتون کې که موجود هم وي، د ماشومانو د کتابونو یا د دوی د اړوندو مطالبو او روزو بلی
رحمانی صاحب، تاسو په پیل کې یادونه وکړه چې تاسو په خپل کتاب کې هم چې د ماشومانو د پاره کیسې دي، انځورونه ورسره لیکلي دي. انځورونه څومره مهم دي د ماشومانو د پاره کله چې تاسو یو کیسه ورته کوي؟
له شک پرته زه نه پوهېږم دا به د کوم غربي پوه خبره وي چې یو انځور د سلو کلمو څرګندوی دی. انځور تر ډېره پورې په رواني لحاظ یا د پیداکوژۍ له لحاظه د ماشوم په ذهن باندې مخامخ اغېز لري. یعنی انځور هم د لوست او هم د نالوستو لپاره هغه خپل پیغامونه څرګندولی شي. اما کله چې تاسو ماشوم په خبرو راولئ، دوی دې لوسته هڅېږي، دوی ته خو باید لومړی متن دغسې ولیکلی شي چې خپله د ذهني تصویر ورنه واخیستلی شي. اما دا کار ټول ماشومان نه شي کولی، نو هماغه د الفاظو یا کلمو تر شا پروت تصویر ته چېرته په انځوریزه بڼه هم په کتابونو یا په مجلو کې راوړل شي، بالاخره د ماشوم هغه 50% اخیستنه بشپړېږي او دی بشپړ مفهوم ورنه اخیستلی شي. یا لږ تر لږه که دغه کتاب ورنه واخیستلی شي، دا ذهني ایډیا یا مفهوم چې د کتاب نه اخیستی خپله همزولو یا نورو کسانو ته په ښه ډول بیانولی شي، او دا هغه وخت کېږي چې د یوې تصویر په مرسته یا د عیني او ذهني تصویر په مرسته د دوی په ذهن کې نقش شي. زما د دغه اثر د همکار محمد الله مسعود یوه تجربه دا وه چې دی په پکتیا کې په یوه لرې سیمه کې د ماشومانو لپاره یو ځانګړی ټولګی لري. حتی دی کله کله لویان لیکوالان د هغوی سره مخامخ کوي چې د خپل ژوند کیسه ورته وکړي، او بیا زه چې څومره ورسره استعمال کوم دی وایي چې په دې کې د هر احساسو بدلون، د کړنو بدلون، یا کله کله د لویانو په څېر چلند، دا ټول د هماغه تصویرونه او غږونو خبره ده. بیا تر ډېره پورې دغه کتاب چې کله لیکل کېده، ما دا د خپلو شاګردانو تطبیق کړه چې هغوی اخیستنه ورنه کولی شي یا بدلون پکې راوستی شي که نه شي راوستلی. دغسې انځورونه د نتیجې له مخې ثابت شوي دي چې د ماشوم په روان، په خوښیو، په خدای مخه اندېښنو، په دې ټولو کې ښکېل او داخل دي. او زموږ ډېر کتابونه د ښوونځي چې دي، له بده مرغه غیر انځوریز دي، اکثري هم د انټرفیس نه د ځینو دغسې تصویرونو پاتی ده چې زموږ له افغاني فرهنګ سره یا زموږ د ښوونځي له چاپېریال سره ډېر جوړ چاړی نه لري او د ماشوم ذهن ته لار نشي کولی.
رحمانی صاحب، د عمر په حساب د ماشومانو لپاره د کیسو ډلبندي څومره اهمیت لري؟ فکر کوي چې د مسلې ته په افغانستان کې پام کیږي؟
له بده مرغه چې موږ خو که څه هم ارواپوهنه یا پیداکوژي د ماشوم لپاره د عمر ډلبندي په بېلابېلو برخو کې قلمبند کوي یا ویشوي، اما زموږ په نظر تر بلوغ پورې دوره یا تر ډېره په افغاني ټولنه کې تر بلوغ وړاندې دوره دا ټوله په ماشومتوب کې حسابېږي. حال دا چې د مور په نخ یا په ګېډه کې هم د ماشوم د روزنې لپاره اساسات شته. ځکه د ارواپوهنې له اړخه د 5-6 میاشتو وروسته حتی د مور په ګېډه کې هم ماشوم یو ژوندی دی، ځانګړې روزنې لري چې دا روزنه تر ډېره پورې د هغې په مور باندې تربیه کېږي. شنات او له خشونت ډک چاپېریال هیڅ صورت باندې نشي کولی چې مور ته یو روغ او په ذهني لحاظ باندې نورمال ماشوم په لاس ورکړي. یا په همدې ډول په دې بله دوره کې چې د ماشوم د شیدو دوره ده، یا هغه دوره چې د مور شیدې دي، بهرني خواړه بل شی نشي خوړلی، دا یوه بله دوره ده چې زموږ په ولسي ادبیاتو کې یا په هغه بدلو کې، یا هغه ځانګړې ژبه چې توري او لفظونه زموږ د ژبې په څیر نه دي، اما د مور او ماشوم ترمنځ یوه ځانګړې ژبه او ترمینالوژي ده، دا بله دوره ده چې هغه طبیع ادبیات غواړي، کار غواړي. بیا کله چې ماشوم مثلا د مور څخه جدا کېږي، د کورنۍ د نورو غړو سره اړیکې پیدا کېږي، د ټولنې سره ارتباط پیدا کوي، بیا ځینې دغسې کیسې او مفاهیم او خبرې غواړي چې تر ډېره پورې زموږ له ژوند سره ډېرې دي، هم په ستونزو کې، هم په کورنۍ چاپېریال کې، یا په ټوله کې هر هغه څه چې مور او پلار ورڅخه اغېزمن دي پر ماشومانو باندې هم تاثیر لري. او بیا نو له شپکلرۍ نه پورته یوه بله دغسې دوره ده چې ماشوم زیات وخت په ښوونځي کې تېروي، له یو بل ښوونکي سره یې تېروي چې په دې برخه کې د ماشوم د ادبیاتو اړتیاوې او غوښتنې بېلې دي. اما زموږ ټولنه اکثره د سولې دورې ته د ماشوم په سترګه ګوري. حتی موږ یو عامه اصطلاح لرو، کله که یو څوک ناسم کار وکړي وایي داسې ماشومانه کارونه دي، وایي دغه ماشومانه عادتونه دې هېر کړه. یعنی دا زموږ د فرهنګ هغه ناوړه اړخ دی چې فکر کوو له ماشوم نه هم د یوه لوی انسان تمه لرو، ځکه د ماشوم اندېښنې په هماغه حالت کې ډېره پسې دي. د یوه ارواپو خبره ده وایي په ماشومتوب کې چې کله یو ماشوم بایسکل یا موټر خراب وي، د ده اندېښنې کټ مټ د هغه لوی کس په څېر دي چې موټر یې خراب وي یا د ستونزو سره مخ وي. یا مثلا د ډبرې په آس یا د لرګي په آس کې سوریږي، موږ فکر کوو چې دا کومه ناهوښیارانه کار دی. فقط که برعکس به همه سیستان دو لذت تخلیل که یو لوی انسان چی دیده در پیکی نکار اخلی. نو تر دیر سوری دگر خونو که هم لروانی رهازه و هم دی ماشوم ادبیات و لرسه و هم دی وقت لرنی مسئولیت لمخی امورنی مسئولیت لمخی فهم نده شده.
رحمانی صاحب تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې د افغانستان په ټولنیزو جوړښتونو کې ریشې لري. څه فکر کوئ چې د یو اساسي بدلون لپاره په ټولنه کې د ماشوم په اړه د ذهنیت د بدلون لپاره څه کول پکار دي چې په هر کورنۍ کې په کلیوالو سیمو کې هم د ماشوم نظر ته درناوی وسي، خبرې واورېدل سي او ناوړه چلند ورسره ونیسي؟
اشاره وکړه زبه د یو روسي ارواپو یادی دا خبره راوړم. دی وایي چې اولاد راوړل ډېر اسانه کار دی، اما هر څوک لار کېدلی نه شي. مهمه خبر دا ده چې د پلاروالۍ یا د پلار کېدو له مسؤلیت نه وړاندې دا درک کړي چې آیا د یو ماشوم لپاره هغه حقوق او اړتیاوې چې د هغه حق دی رامنځته کولی شو، جوړولی شو که نه شو دا جوړولی. یو خو زموږ د کورنیو تشکیل هم په افغاني ټولنه کې ډېر لوی دی. مثلا کېدای شي درې څلور میندې یو ځای، بیا د دې اولادونه او ماشومان یو د بل سره د یوې ناسمې سیالۍ له مخې یا تهدید شي یا وځپل شي، یا یو سره یو ډول چلند کېږي، د بل سره بل ډول چلند کېږي. همدغسې بیا دا تفاوتونه بهر په کلي او کورنۍ یا په ښار او کوڅه کې هم موجود دي. دا تفاوتونه تر ډېره پورې ماشومان ځپي او شاته یې غورځوي. حتی د جنسیتي لحاظه هم متاسفانه چې دا ناوړه پدیده اوس هم په ټولنه شته چې یو کورنۍ ماشوم ته یو ډول، نارینه ماشوم یا هلک ته یو ډول ارزښت ورکوي، عام نجلۍ ته همغسې. هغه د جاهلانه لید له اړخه د یو دویم موجود په سترګه ګوري او هغه امتیازات نه ورکول کېږي. حتی په ښوونځیو کې هم څومره چې د نارینه ماشوم لپاره سپورټ شته، ملاتړ شته، تشویق شته، شاید د نجلۍ لپاره هم هغه برنه وي چې دې ته هم پام کېږي. په همدې ډول تر ډېره پورې ارواپوهنې دا ثابته کړې چې د ماشوم په روزنه څومره یو ښځینه ښوونکي هماغمه رول لوبولی شي. په شپږم ټولګي پورې نارینه یې نه شي لوبولی، اما زموږ په اکثره ښوونځیو کې خصوصا په سترو اطرافو کې هیڅ ښځینه ښوونکي نه شته چې د یو ماشوم په روزنه کې هغه د مور په څېر یو مسؤلیت یا د ښوونکي دغسې یو مسؤلیت ادا کړي چې ماشوم په کې روسي له کوره بهر بله یوه مور ورسره ده. د نارینه ښوونکي له لورې روزي یو هغه هم تر ډېره پورې د دغو اصولو سره اشنا نه وي. یا متاسفانه هغه ډېر دغسې یو ښوونکي فکر کوي د تکړه نه دی، لوړې زده کړې نه لري، هغه ټیټو صنفونو ته راولي چې د اول نه تر درېیمه یا درېیمه تر شپږه بخپنګوماري. حال دا چې برعکس دلته باید تر ټولو یو پیاوړی ښوونکی وګمارل شي، ځکه چې اساس همدغه دی. همدغسې بهر ټولنه کې هم که تاسو وګورئ په ډېرو میلو غونډو په ناستو کې پلار کوشش کوي چې هغه خپل زوی ورسره بوځي. ماشوم اما نجلۍ په کور پاتې په دغسې دوه ګونی چلند کې طبیعي ده چې اروش په مساوي ډول منځ ته نه راځي او د دواړو ترمنځ یو اوکتایي چاپېریال رامنځته کېږي چې دا د عمر تر پایه د دوی په شخصیت کې متاسفانه د منفي اړخ حاصل دی.
رحمانی صاحب، بیرته به د کتاب مسالې ته راستو، ولې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته کار کول ډیر مهم نه ګڼل کیږي؟ ځینې کسان چې ماشومانو ته کتابونه او کیسې لیکي، د ځینو کسانو دخوا ممکن دا ورته وویل سي چې تا باید د لویانو لپاره کار کولی، دغسې ده؟
متاسفانه خبره همدغسې ده. یا تر ډېره پورې ماشوم باندې کار کوو، تر هغه وخت مو هیر وي کله چې دولسم فارغ شي. یا خصوصا زموږ خپل ماشوم ته هغه وخت پام اوړي چې له دولسم فارغ شي، پوهنتون ته لاړ شي، یا قلم کله چې له کور نه مسافر شي، یا د مور او پلار یا د ورونو له سترګو فنا شي، له دې وروسته دې مسالې ته پام کېږي. او بله یوه خبره پانګونه ده چې اقلا په ماشوم باندې پانګونه د هم وایم چې خصوصي ښوونځیو کې یو څه اشاره ورته شوې ده، اما په لویه کچه باندې موږ په ماشوم باندې هېڅ معنوي پانګونه نه کوو. په روسي برخه کې حتی د کتابونو په ذوقي برخه کې یا مثل کوشش کوو چې ماشومو په ټولو مضامینو کې پوره نمرې واخلي. اما کله که په کوم مضمون کې ناکامیږي یا کمې نمرې اخلي، هېڅکله موږ دا پوښتنه نه ده ورنه کړې چې ولې علت یې څه و یا څه چلند سره شوی. یا تر ډېره پورې کله چې ماشوم زموږ نه بهر ځي ښوونځي ته ځي، هېڅ پلار او مور شاید دې ته ارزښت نه وي ورکړی چې اقلا کله ښوونځي ته هم لاړ شي، د ښوونځي له ادارې او له ښوونکو سره یا د هغه روزنیز مرکز سره دا پوښتنه وکړي. بله برخه یې د لیکوالۍ ده چې ولې افغان لیکوال خصوصا داستان لیکونکي او شاعران د ماشوم ادبیاتو ته پام نه کوي. لومړی باید په اشاره وکړم، یا د یو داسې کس په توګه چې لږ تر لږه یو څه تجربه مې په دې برخه کې حاصله کړه، چې ماشوم دپاره لیکوالي یا د ماشوم د ادبیاتو پنځول د لویانو څخه ډېر ستونزمن او سخت دي، ځکه موږ باید ژوند او پدیدو پېښو یا خپل چاپېریال ته له هر اړخه بېرته یو څه شاته سفر وکړو او د یو ماشوم له لیدوري د ماشوم له سترګو هر څه وګورو چې دا غسی کېدل یا له دې لیدوري څخه پیښو ته کتل یا ځان ماشوم کول دا هم یو سخت کار دی. دا تجربه ده، دا تجربه چې باید عملي شي او یوازې په تیوریکي لحاظ باندې نه وي. او بل د ځینو لیکوالانو نظر دا دی چې فکر کوي د ماشوم لپاره لیکل یا د لویانو لپاره یا عمومي لیکوالي هیرول دا به په یو ډول د ځان فیس راوستل وي او ممکن ډېر ونه لوستل شي، توجه ورته ونه شي، چې دا هم تر ډېره پورې یوه ناسمه انګیرنه ده. او بله با مسؤلیته لیکوالي ده. با مسؤلیته لیکوالي په دې معنا چې د ماشوم لپاره د پیغامونو موندل یا د ټولنې درک کول دا تر ډېره پورې یوه ټولنپوهنیزه مطالعه هم غواړي، ځکه چې ماشوم اړتیا باید درک کړي یا په ځانګړي ډول د ماشوم لپاره که نثر لیکي د هغې ژبه باید جلا وي، او که د ماشوم لپاره شاعري کوي دا باید بیا جلا وي. ابل د دغو ادبیاتو د لیکلو پرته دوهمه مرحله د ماشوم د ادبیاتو تطبیقول او د هغوی په دغسې ورځني ټولګي کې ارزول دي چې آیا دا څومره اغېز لري، پیغامونه د درک وړ دي یا نه دي. تر ډېره پورې مې هدف د ماشوم ادبیاتو د کره کتنې اخیسته دی چې متاسفانه په دې برخه کې زموږ کره کتنه بیخي په صفر باندې ولاړه ده او یوازې پر عمومي ادبیاتو باندې د نقد او کره کتنې کارونه کېږي، خو په دې برخه کې نه ده شوې. ځکه د دې کره کتنې په رڼا کې موږ کولی شو چې د اثارو اړتیاوې او د لیکوالانو مسؤلیتونه تر یوه حده وارزو وی ساکو او په دې برخه کې خاص زمینه برابره کړو.
بل رحمانی سے پپائی کے پلانڈو کی کرا تو اس چے د ماشومان د پارا کوم ڈبل کار تا سو اغیز نا گنی فکر کوي چې دی ویډیو برخه ته کار کول مهم دی، د تصویری کتابونو برخه ته کار کول مهم دی، ک د مجلو اڑخ ته پام کول.
بیره مننه خالص صاحب په یو ډول خو تاسو پوښتنه خپل جواب هم کړه او زب یوازې په دې باندې پرځه کوم کړم چې متاسفانه زمونږ افغانی ټولنه لا هم اکثریت نالوستې ده او پر لوستو کې هم تر ډیره پورې لویان شامل دي او شاید کومه کمه برخه وي. نو د دې لپاره چې هم فکس یا متن خو تر ډیره پورې د لوستو ماشومانو لپاره دی او هغه هم د کیفیت لا ښه شاید د لنګ لري چې دل باسته، نو تر ډیره پورې د هغوی لپاره د ویډیایي اوجوي او غږیزو کتابونو چمتو کول، همدغسې د انځوریزو تصویرونو کتابونو جوړول، ځکه د ماشوم ذهن هغومره لوی متنونه نه شي جذبولی. اقلا په یوه پاڼه کې که یو تصویر وي کېدای شي په یوه کپشن یوه لیکنه کې هغه ورته شرحه شي یا هغه کرښه کې ورته شرحه شي. تر ډېره پورې غږیز او راډیو کتابونه په تصویري کتابونه چې د محلي رسنیو تلویزیونونو څخه خپرېږي او بیا دغه د شبکو څخه هم یوه مثبته استفاده کول، ځکه چې د کورنۍ لږ تر لږه هر غړی یوې فعاله شبکې ته لاسرسی لري چې لایک پیجونه او ګروپونه یا هغه څوک چې رسمي پاڼې لري د دوی لپاره هم یو استخبار کړلی شي او وړاندې کړی شي چې دا به تر ډېره پورې همدغسې په دیوالونو باندې شعارونه او تصویرونه چې تاسو اکثره وخت ګورئ، همدا اوس که تاسو وګورئ ګڼ دغسې ماشومان شته چې هغه انرژیان یا ګاز لرونکي انرژیان اسکي چې لویانو دپاره وي. اما هېڅکله د دې پر ضد یو تبلیغ نه دی شوی چې دا د ماشومانو لپاره مناسب نه دي، د هغوی د څښلو لپاره یا تر ډېره پورې کورنۍ همدغه توکو باندې ماشوم قراروي. هلته چې دا له ادبیاتو پرته د ماشوم د ټولنیزې روزنې لپاره هم باید دا پیغامونه خپاره شي او نشرې کړي، یا تر ډېره پورې هغه ادارې چې روزنتونونه دي یا دارالتعدیب یا د ماشومانو یا د سرپرسته ماشومانو د ساتنې ځایونه دي چې هغلته هم تر ډېره پورې یخته پاملرنه نه ده شوې. په دې وروستیو کې چې کله فوډریان له کابل ښار څخه مشخص ځای ته ټولېدل، متاسفانه په دې برخه کې وضعیت برخه ماشومانو د سرپرسته ماشومان یا دغسې ماشومان چې مور او د کورنۍ غړي په نشه یي توکو اخته وو دوی د سرپرسته پاتې شوي وو. دا خو یوه مرحله شوه چې یو ځای ته ټول شي، خوندي شي، د چاپېریال نه وژغورل شي، اما بل اړخ بیا د هغوی روزنه وه او د هغوی احساساتو د ذهن جوړونې او فکر جوړونې او د راتلونکي د غم چاره وه چې دا بیا تر یوه اړخه بیا هم د ماشوم ادبیاتو لیکوالانو یا پنځونکو ته متوجه کېږي.
ښاغلی ګل رحمان رحماني، مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو سره برخه واخیسته، د خپل نوي چاپ شوي کتاب ورک شوي په اړه مو سره خبرې وکړې چې د ماشومانو په اړه کیسې پکې چاپ شوي دي. له انځورونو سره دغه راز مو د ماشوم د روزنې پر لارو چارو بحث وکړ او د ماشومانو لپاره د ادبیاتو اړخ ته د پام اړولو مسئلې باندې مننه چې په دې پروګرام کې را سره وي.
ډېره مننه ستاسو نام صالح صاحب چې ماته مو په دې خبرونه کې د وخت راکړی و. تور وزم
زلیخی خوب نستاؤں لکه یوسف دی بی گناہ تو مت کراما تاز دا وقت پشانتی کرم جد دا جون پشانتی اسم تیرو ما دکھڑی او جی نئے پری خواہ دکلی منس کی پتا اوشا پسا دونا ستا دا وادا چھڑوں بیش پاوی زماروں بیش پا باپا گوڑ دن نوینا جھوندتا ہی سرانا کن پلنگا رات کینا سما دخ پو گتو نو بست گونا ستا دا بنگو شرنگ بخت وردے سہر منزلم بنگڑی ستا پاس وینا دمی پوینا کے شامل مختما مشپا راتی روم ایمان نند بیا پیو فتنا راتی روم خوشبو باد بیا ٹولا ٹولا شپا میں سوسم زلفان ندی اوتار پشملا راتی روم زلفان ندی اوتار پشملا راتی روم یا چی مغرور بھی ردا سی خلق و یاری ما کوئی میانا حق کمانا زان ران غاڑی زمان دزڑتا وان دیرا کھڑی پیا دی زینا یو تاویز کر ہندو لزمان سبری دو تاویز کما پھر دیکھ مینا مو نکڑا نہ محبت کسی نمگڑے ون کبھی نا دا بد پا اللہ رضا کپری خودو جنے خدا نوی میانا زمونگا غم گرانی دیر کم دے ہائے ما دا دنیا دا خلقو لی دل غمنا تامی نسا عجیب شے دے سوک پریز گار کڑی سوک دا جا موتا جکڑی نا سوک محبت کے لی ونے شی او سوک پیش کی ولی دالا شی نا آخر دی بوتلوں میں کدی جانان غم پر اختیار کا پھر دکھڑ سگوں گسے میں اور دے خبر اسپنا نوا سگوں گسے میں اور دے خبر اسپنا نوا تمرا خبر شم سے سما سرئی مینا سرئی مینا